یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شیبریم تاسو ته راډیو پرې خبرونه کې مو هر کلی کوم د افغانستان ولسی جرګه کانګرس تلیک استولې د دې لیک له جزئیاتو مو وړاندې په خبرونه کې خبرو ګڼ افغانان په اختر کې اوربند خوښ دي خو هیلې یې پراخې دي
چې دا دایمي اوربندو ګرځي دواړو خواوې
د پکتیا په درېو ولسوالیو کې پاملرنې مؤسسې د زده کړو زمینه برابره کړې
زده کوونکي چې اوه کلنۍ عمر یې پوره کړی هلته د اوناس مکاسب نشته کولای شي چې هغه استفاده ترې وکړي
په روزګان کې وچکالي غنم تشي کړي
پخوا به موږ پنځمه ورځ څلورمه ورځ بولوسې موږ اتمه ورځ لم نسو بوی غم په وار
او د سهرو کاروان په خپرونه کې
هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابېږي په موږ اندازه باندې د کوسلارو د تېښتې اضافه کېږي
تر هر څه مخکې خبرونه
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه د ننګرهار په شیرزاد ولسوالیو کې چاودنې ولسی خلکو ته مرګ ژوبله اړولې د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ جګړه سخته شوې اروپایي ټولنه به خپلو وګړو ته تر یوې میاشتې پورې د کووید 19 سندونه صادر کړي بشپړ خبرونه د افغانستان د ولسی جرګې د بشري حقوقو او د مدني ټولنې غړو او د افغانستان امریکا د سولې او ثبات دیموکراتیک شورا د امریکا کانګرس ته په یوه استولې لیکې غوښتنه کړې چې د افغانستان د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره د اقدام وکړي په دغه لیک کې پر ځینو موضوعاتو ټینګار شوی او ویل شوی چې که ورته پام وشي په دې هېواد کې د تېرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي او د یوې بلې کورنۍ جګړې د پیل مخنیوی کېدای شي په دغه لیک کې لس مهم موارد یاد شوي دي د بېلګې په توګه له افغان ځواکونو مالي ملاتړ د نجونو ښځو او ګکو له حقونو دفاع د افغان هوایي ځواک سره تلپاتې مرسته پر طالبانو فشار او د سولې لپاره د سیمې د هیوادونو همکاري مهم موارد دي په دغه لیک کې د امریکا له کانګرس څخه د مرستې غوښتنه داسې مهال کېږي چې وسلوالو طالبانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر له پیلېدو سره حملو ته زور ورکړی دی ټاکل شوی چې ټول امریکایي ځواکونه د روان کال د سپتمبر 13 له افغانستانه ووځي د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې چاودنې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اړولې د ننګرهار د امنیې قمندانې وایانت فرید خان ازادي راډیو ته د دغې پېښې د څرنګوالي او وخت مرګ ژوبلې په اړه وویل
نن شاوخوا شپږ بجې د شیرزاد ولسوالۍ اړوند توتو په سیمه کې په یوه د سراچه ډوله موټر باندې د سرنګ د غاړې مې چاودنه کړې ده چې په دې کې متاسفانه درې تنه زخمیان دي او دوه تنه نور ملکي کسان شهیدان دي
خو د ازادي راډیو خبریال د ځایي اوسیدونکو په حواله وایي چې په دغه چاودنې کې څلور تنه وژل شوي دي وژل شوي او ټپیان ټول ولسی وګړي بلل شوي تر اوسه د دغې چاودنې مسؤلیت چا یو کومې ډلې نه دی اخیستی د 211 پامیر قلو اردو وایي د کندز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو پراخې حملې په شا تمبولي او دغې ډلې ته یې مرګ ژوبله اړولې ده دغې قلو اردو نن په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې له دو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ پر یو شمېر پوستو پراخ بریدونه پیل کړي وو چې دې ولسوالۍ ته د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو په رسېدو او د طالبانو په وړاندې د پراخو ځمکنیو او هوایي بریدونو په نتیجه کې وسلوال طالبان په شا وتمبول شول د قلو اردو په وینا په دغو عملیاتو کې طالبانو مرګ ژوبله رسېدلې خو دقیق شمېرې نه دی ښودلی خو دفاع وزارت بیا د دغو عملیاتو په اړه نن په خبره کړې خبر پاڼه کې د څلورو طالبانو د وژلو او دریو نورو د ټپي کېدو خبره کړې ده د پامیر قلو اردو د خبر پاڼې له مخې د دغو عملیاتو په نتیجه کې ایمان صاحب ولسوالۍ او دې ولسوالۍ ته غځېدلې لویې لارې له طالبانو پاکه شوې او هم هغه پل چې طالبانو نړیولی و د خلکو په مرسته بېرته ترمیم شوی دی وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان پوځ د غېدا په اړه څه نه دي ویلي خبرونه له ازادي راډیو اورئ د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ تېره شپه جګړه هغه مهال لا سخته شوه چې اسرایلي ځواکونو په غزه کې پر حماس ډلې بمباري وکړه او دغې سخت دریځې ډلې پر اسرایل توغندي وویشتل په غزه کې نن سهار وختي روغتیایي چارواکو وویل چې له تېرو دوو ورځو راهیسې چې حالت کړکېچن شوی د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه دېرش فلسطینیان وژل شوي او نور له 200 زیات ټپیان شوي دي د اسرایل پوځ ویلي په غزه کې 140 ځایونه په نښه کړي او په خبره یې کابو شل سخت دریځې وسلوالې وژلي دي له غزې د حماس جهادي ډلې لخوا د اسرایل پر تل ابیب او نورو ښارونو سلګونو توغندي وتوغول شول او د دغو اسرایلي ښارونو د شپې فضا هم د توغندیو لمبو روښانه کړې وه د توغندیو په دغو بریدونو کې اوه اسرایلیان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي دا له 2014 کال راهیسې د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ تر ټولو توده جګړه بلل شوې ده اروپایي ټولنه هیله من ده چې تر جون میاشتې پورې به د کووید 19 سند صادر کړي ترڅو د دې ټولنې د غړو هیوادونو وګړي په اسانۍ وکولی شي په سګنی دوبی کې د تفریح لپاره له یو ځایه بل ځای ته ولاړ شي. د دغسې سند لپاره هغو هیوادونو چې تر ډیره د توریزم پر صنعت متکي دي فشارونه زیات کړي و ترڅو وکولی شي هغه مقررات لغوه کړي چې له مخې پر سفرونو محدودیت لګول شوی. دغه تصدیق پاڼې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د کورونا بشپړ واکسینې کړی وي، مخکې له دې اوبه رغېدلي وي، او یا یې هم د کورونا معاینه منفي وي. د اروپایي کمیسیون مرستیال ماروس سفچوویچ پرون د دغې ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته وویل دا کار یې اتباعو ته یو لومړیتوب دی او د اوړي له رخصتیو مخکې به یې پیل کړي.
ل نوریاس نوری څخه په مننه چې خبرونه وړاندې کړل. احمد شیبریم د ساجی رادو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. مخکې تر دې چې د افغانستان د ولسی جرګې د هغه لیک په اړه جزئیات درکړو چې د امریکا کانګرس ته استولې، یو مهم خبر راخلو. خبر لرو چې ملا عبدالمنان نیازی د سیشن بی په ماشام په هرات ولایت کې په یو وسلواله نشته کې ټپي شوی دی. عبدالمنان نیازی د طالبانو د ملا رسول د ډلې مرستیال دی. د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو دغه ډله په 2015 میلادي کال کې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته رامنځته شوه. د ښاغلي نیازی د ټپي کېدو د پیښې په اړه جزئیات له خپل خبریال څخه اخلو. بله
طوری که شما هم اشاره کردین، شام روز گذشته بنابر گفته مسئولان در ولایت هرات، مسئولان محلی، آقای نیازی به کمین افراد مسلح ناشناس قرار گرفته در منطقه مرز میان ولسوالی گذره و ولسوالی ادرسکن ولایت هرات، که تا ساعت قبل مقامات امنیتی در قسمت صحبت نکردن، اما دقایق قبل والی ولایت هرات آقای عبدالوحید قتالی به خبرنگاران گفت که آقای نیازی زخم برداشته و در این حادثه 3 تن از همکارایش کشته شدن و 2 تن دیگر زخمی شدن. آقای قتالی گفت اکنون آقای نیازی در شفاخانه حوزوی ولایت هرات تحت درمان دکتران قرار دارد.
دیشب بعد از ساعت 10 شب در یک از ولسوالی های جنوبی هرات ملا عبدالمنان نیازی از نوعی سر زخمی میشه و 3 تن از افراد از او جان خود از دست میدن. بخیر باشن، این خبر فعلا تاییده و ملا منان نیازی زخمی هست و تحت تداوی قرار داره.
اما برخی دیگر مسئولان محلی در ولایت هرات ادعای دیگر را مطرح میکنند، با وجود که آقای قتالی گفت که به کمین خورده، میگم این احتمال هم وجود داره که در میان افراد خود آقای نیازی در این رویداد کدام مشکل ایجاد شده و سبب این رویداد شده. و در کنار از این دکتران در شفاخانه حوزوی هرات میگن که چشم آقای نیازی صدمه شدیدی دیده و این احتمال هم وجود داره که آقای نیازی برای تداوی بیشتر به کابل پایتخت افغانستان انتقال داده بشه.
مننه. و موردل چه د ملا رسول په مشی د طالبانو د ډلی مرستیال ملا عبدالمنان نیازی په هرات کې د سیشن بی په ماشام ټپی شوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان ولسي جرګې د امریکا کانګرس ته په لیک کې پر ځینو موضوعاتو ټینګار کړی دی چې د دوی په وینا کې ورته پام وشي د تیرو 20 کلونو لاسته راوړنې ساتل کېدای شي او په دې هیواد کې د یوې بلې کورنۍ جګړې د پیل مخنیوی کولی شي. دا لیک د ولسي جرګې د دفاعي ښځو بشري حقونو او د مدني ټولنو کمیسیونونو او د افغانستان امریکا د سولې او ثبات ډیموکراتیک شورا لخوا لیکل شوی چې 10 مادې لري. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې دوه کمیسیونونو او د افغانستان امریکا د سولې او ثبات ډیموکراتیک شورا د متحده ایالاتو کانګرس ته یو لیک لیږلی. په دې لیک کې له افغانستان د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د راتلونکي وضعیت په اړه اندېښنې ذکر شوي او تر خواهی په لسو مادو کې یو شمېر موارد یاد شوي که امریکا ورته پام وکړي افغانستان کې د تېرو 20 کلونو لاسته راوړنې ساتل کېدای شي او په دې هیواد کې د یوې بلې کورنۍ جګړې د پیل مخنیوی کولی شي. په لیک کې د افغان ځواکونو یادونه شوې چې د یو پوځي قوت په توګه مطرح دي او نشي کېدای چې د جګړې په ډګر کې په اسانۍ ماتې وخوري. دغه شان د دې ځواکونو د مالی ملاتړ پاره افغان حکومت سره د امریکا د مرستو دوام مهم بلل شوی چې د دوام په پایله کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي کیدای شي. په لیک کې د سولې له بهیر بشپړ ملاتړ شوی، خو د سولې د هوکړې پر مهال د نجونو، ښځو او لږکیو پر سر معامله د نه منلو وړ بلل شوې او تر خوا یې د سولې له هر ډول هوکړې وروسته د واک د ویش پر مهال د ښځو لپاره د عادلانه ونډې غوښتنه شوې. د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون مشر او د افغانستان امریکا د سولې او ثبات ډیموکراتیکي شورا غړی میر حیدر افضلی ازادي راډیو ته وویل دوی له نړیوالې ټولنې او امریکا غوښتي چې د سولې خبرو د پرمختګ لپاره د طالبانو د شرایطو د منلو سره پر دې ډلې اوربند او د تاوتریخوالي پای ومني. دی وایي په دې برخه کې باید پر طالبانو د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول امریکا لخوا ډېر فشار راوړل شي څو دا ډله د سولې خبرو میز ته حاضره شي او دا خبرې دوام وکړي. د امریکا کانګرس ته د افغانستان د ولسي جرګې په وړاندیزونو کې د جګړې پر مهال له افغان ځواکونو سره د امریکایي هوایي ځواکونو ملاتړ مهم بلل شوی او د دوام غوښتنه یې شوې. د دې ترخوا د افغان هوایي ځواک تجهیز او تمویل ته اشاره شوې، خو په دې برخه کې د بهرنیو قراردادیانو د کار دوام اغېزمن بلل شوی او خبرداری ورکړل شوی که د دې قراردادیانو کار پای ته ورسیږي افغان هوایي ځواک به له سخت وضعیت سره مخ شي. ولسی جرګې همدا ډول د افغانجونو لپاره د زده کړو په برخه کې له مالي مرستې سربیره دوی ته د بورسیو ورکړه او هغه قراردادیانو ته چې له امریکایانو سره یې په افغانستان کې دنده مخته وړي د ځانګړو ویزو د ورکولو غوښتنه کړې. د امریکا له کانګرس د افغانستان د ولسی جرګې غوښتنې داسې مهال مطرح کیږي چې پینټاګان وایي له دې هېواد د عسکرو د ویستو بهیر 2 سلنه بشپړ شوی دی. د امریکا دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې که څه هم د امنیتي ملاحظاتو له کبله له افغانستانه د وتلیو امریکایي عسکرو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي، خو زیاتوي له 1000 څخه زیات هغه ډول تجهیزات چې باید له منځه یوړل شي لوجستیکي برخې ته سپارل شوي او همدا ډول یو پوځي مرکز رسمن افغان ځواکونو ته تسلیم شوی دی.
سبا د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. طالبانو د اختر په دریو ورځو کې مشروط تورباندې اعلان کړی، داسې چې د دوی کسان به د حکومت تر واک لاندې سیمو ته نسي او حکومتي کسان که د دوی سیمو ته ورغلل نسي به یې. حکومت هم دا اوربند منلی، خلک وایي اوربند تمدید شي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو لخوا د اختر په ورځو کې د اوربند له اعلان سره ځینې کابل ښاریان دغه اقدام ستایي، خو په هیواد کې دایمي اوربند غواړي. دوی هیله ښیي چې د اختر شپې ورځې په امن کې تیرې شي. محمد عمر احمدزی آزادی راډیو ته وویل
خوشبختانه چې اوس درې ورځې د اوربند اعلان سو دي، موږ ډېر خوشحاله یو. په زمونږ دي کې مونږ خوښ ده او د مونږ د اختر خوشحالي هم په دې کې ډېر نور هم ډېر سي دي. افغانستان د ټول ملت خوشحالي به ډېر سي چې دا دایمي اوربند وګرځي دواړو خواوې.
یوازې محمد عمر نه، بلکې ډېرې کابل خاریان د دایمي اوربند د جنگ د ودرېدو او دایمي سولې غوښتونکي دي. د کابل بل اوسیدونکي اجمل بخت وایي هیله مند دایمي سوله او امنیت ټینګ شي چې خلک په آزاده توګه وګرځي.
او اختر خوشاله یم، الحمدلله میوه شانه مخیسه ټول چې نه باید باید آتش بساتي عمومي آتش بسوسي ساعت سره آتش بسوسي زه خپل پکتیا اوسیدونکي ولایت نظامت ول نه خبر وطن د خبر ولایت ته بلار سوي.
اختر ته دغه تیاری د نامنه د اندیښنو تر څنګ د کرونا د پراخېدو له اندیښنې سره هم مل دی. او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې په دې ورځو کې یو بل کره له تګ راتګ ډډه وکړي او روغتۍ سپارښتنې هم جدي ونیسي. طالبانو د اختر د درې ورځو لپاره اوربند اعلان کړی او له خپلو غړو یې غوښتي چې نه د دولت تر ولکې لاندې سیمو ته لاړ شي او نه افغان امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکړي چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو ته ورشي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق اریان وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو د اختر د درې ورځو لپاره بشپړ تدابیر نیولی دي.
نیروهای امنیتی افغانستان آمادگی خود بر دفاع از مردم و تامین امنیت روزهای عید دارند.
د افغانستان امنیتی ځواکونه د خلکو د امنیت د تامین او د اختر د ورځو لپاره بشپړ چمتووالی لري. هیڅ اندیښنه نشته. پولیسو، ملي اردو او د ملي امنیت ځواکونو په ټول هیواد کې امنیتی تدابیر نیولی دي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د طالبانو لخوا د درې ورځېنی اوربند په غبرګون کې امنیتی ځواکونه ته سپارښتنه کړې چې اعلان شوی اوربند مراعات کړي. جمهوری ریاست په اعلامیه کې لیکلي چې د دولت او خلکو ټینګار پر رښتینی او دایمي اوربند دی. په 1390 او 1399 کلونو کې هم د اختر په ورځو کې اوربند شوی و چې خلکو او دولت یې هرکلی وکړ او د دایمي اوربند غوښتونکي شول، خو طالبانو د دایمي اوربند غوښتنې ته غاړه نه ده ایښې.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې به وړاندې واورئ چې په روزګان کې وچکالي د کاروانګرو فصلونه سخت ځپلې دي، خو دمګړی اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي چې له چین سره د نښلون کې لارې رغنیزې چارې 15% پرمختګ کړی او نور کارونه یې هم په چټکۍ سره روان دي. د دغه وزارت وین احمد خلیل امید نن ازادي راډیو ته وویل چې دا جغلي سړک چې 50 کیلومتره اوږدوالی لري د بدخشان ولایت د پامیر له بزهای ګلبن خور لسمی پیل او د واخان ولسوالۍ تر پایه پورې چې کابو د چین سرحدي نقطې ته رسیږي غځېدلی. نوموړی زیاتوي دا جغل به د اسفلټ سړک لپاره بنسټ جوړ سي چې پرمټ به افغانستان او د چین هیوادونو سره ونښلول سي. مسؤولین وایي چې د څه باندې 390 میلیونه افغانیو په ارزښت د دې سړک د جوړولو لپاره د ټولګټو وزارت لخوا د 22 سیمیزو شوراګانو سره تړون سوی چې مالي لګښت یې له ملي بودیجې ورکول کیږي. د افغانستان د کرنې اوبو لګول او مالدارۍ وزارت وایي چې سږکال د هیواد د ګمرکونو هوایي ډګرونو او بندرونو کې د څارویو د ناروغۍ د تشخیص 13 لابراتوارونه جوړیږي. د دغه وزارت وین اکبر استمین نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لابراتوارونه به د عامې روغتیا وزارت او کابل ښاروالۍ په مرسته جوړ او په عصري توګه به سنبال سي. نوموړی زیاتوي د دغو لابراتوارونو د جوړېدو موخه هیواد ته د واردونکو څارویو د بېلابېلو ناروغیو سمه څېړنه او پر وخت مخنیوی دی، ترڅو له دې لارې د ناروغیو او آفتونو سمه پېژندنه او پر وخت یې مخنیوی وسي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغانستان ته په قاچاقي ډول د حیواناتو بې کیفیته دواګانې راتلې چې د مالدارانو په وینا نه یوازې د ناروغیو په مخنیوي کې مرسته نه کوله، بلکې د څارویو د مړینې لامل هم کېده. او د همدا کابل بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بې یو ډالر واوی افغانۍ 15.5 پله، یو یورو 2.90 افغانۍ اتیا پله، یو پاونډ 1.6 افغانۍ اتیا پله، یو سعودي ریال 0.50 افغانۍ 50 پله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 45 پله، زر هندي روپۍ 1.00 افغانۍ، یو زر پاکستاني روپۍ 4.95 افغانۍ.
مخکې تر دې چې د افغانستان نور موضوعاتو ته مخه کړو، یو نړیواله مسله راخلو. تاکل شوې ده نن د امریکا د متحده ایالاتونو په استازو جرګه کې جمهوري غوښتونکي د ریپابلیکن ګوند له مشرتابه د کانګرس غړي لیز چینی د لرې کولو لپاره رای ورکړي. ویل کېږي چې د کانګرس د غړیو دا اقدام پر جمهوري غوښتونکي ګوند د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ اغېز دی. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا په استازو جرګه کې له وایومینګ ایالت څخه د جمهوري غوښتونکو ګوند استازي او د پخوانی مرستيال ولسمشر ډیک چینی لور لیز چینی په ښکارا د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ مخالفت کړی وو چې ګواکې د قانون واکمنۍ او د جمهوري غوښتونکو ګوند اصول ته تهدید دی. دی همدارز ویلی وو چې ټرمپ په نومبر میاشت کې د انتخاباتو بایللو وروسته د رایو د درغلي په اړه دروغ ویلي او د جنوري په 6 د کانګرس پر ودانۍ غنې ګونې جوړولو ته خپل پلویان هڅولي وو. ویل کېږي چې د جمهور غوښتونکو ګوند له مشرتابه د دې د لرې کولو لپاره رای به هغه مهال ورکړل سي چې د استازو جرګې 212 جمهور غوښتونکو غړي تر تړلو دروازو شاته سره وویني. دا اقدام پر جمهور غوښتونکو ګوند د ټرمپ نفوذ ګڼل کېږي. د دغو رایو په درشل کې میرمن چینی په استازو جرګه کې په خپل دفاع کې وینا وکړه، خو ډیری جمهور غوښتونکو استازي حاضر نه وو. دی ویل چې پاته کېدل یا دروغ له پامه غورځول دروغجن نور هم زړور کوي. زب چپ پاتنه سم کله چې نور زموږ ګوند پر داسې لار بیاي چې د قانون واک له پامه غورځوي او زموږ له پخوانی ولسمشر سره یو ځای کیږي چې دیموکراسي ته زیان واړوي. په استازو جرګه کې د کالیفورنیا د جمهور غوښتونکو استازي کیوین مکارتي د میرمن چینی د لری کولو غوښتنه کړې وه. د ویلي چې د دغه ګوند یو موټی ساتلو لپاره دا اقدام مهم دی او پر ټرمپ د انتقاد په خاطر میرمن چینی ته سزا نه ورکول کیږي. د لیز چینی د ځایناستي په توګه ټرمپ او دوه نور جمهور غوښتونکو له نیویارک څخه د کانګرس غړي الیس سټیفانیک ملاتړ کړی دی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په روزګان کې وچکالی د کاروانګرو فصلونه په ځانګړې توګه غنم اخیستمن کړی دي. کاروانګر د خپلو کاروندو لپاره د اوبو له سخت کمی سره مخامخ دي او ګڼ کاروانګر وایي چې وچکالی په کاروندو کې شنه غنم وچ کړی دي او یا د وچېدو له ګواښ سره دا غنم مخامخ دي. په دې اړه راپور.
په اورزګان کې د کال په پیل کې د اوبو نشتوالی بزګران اندېښمن کړي او د ځینو کروندې هم ورسره وچې سوي دي. د دې سیمې خلک وایي د برمو په وسیله کیندل سوي ژورې څاګانې وچې دي، ورښتونه نسته چې ورسره سږ کال له کروندو د حاصل له ترلاسه کولو ناهیلي سوي دي.
پخوا به موږ پنځمه ورځ څلورمه ورځ بول وسې، موږ اتمه ورځ لم نسو.
دا یو دېرش کلن علي جان دی، د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د نوبهار کلي اوسیدونکي دي چې سږ کال یې په خپل لس جریبه ځمکه غنم کرلي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د یادو غنمو په کرکیله باندې یو نیم لک افغاني مصرف کړي او له تیرو څلورو میاشتو راهیسې یې پالنه کول، خو اوس د اوبو د کمښت له کبله په وچېدو دي. نوموړي ته چې یوه شپاړس کسیزه کورنۍ ورلغاړې ده وایي نه پوهېږي چې راتلونکی کال به څنګه تېروي.
پخوا به موږ پنځمه ورځ څلورمه ورځ بول وسې، موږ اتمه ورځ لم نسو بوی غم په وار چې غم ګرد ولس سره دغه چې پراپره زورجه خلک وزغلي وروره نیسي وبولی که موږ سره دغه ستونزې سره ګر وطن ګر ولس مخامخ دي چې سوي دي زما ده وچې سوي دي اول دغه د داس کوم کړلي د دغه ځاسو اجمان میږ د دغه ځاس خواري مو دغه نه خواري پکښې دي د درو اچامنه غنم شش کال پنځکه کې پښېلي دي دغه نه ویار لرم یو نیم لک روپۍ ما خپل د جوبه مصرف ورته کړی دي چې دا له ټکټر د یو د کوډو د دوا او چې موږ پر شیندلې دی وروره دا یو نیم لک روپۍ مصرف دا خدا موږ کړی دی که دا که موږ ته مصرف را جوړ کړو ښه دي شکه نه موږ ته بلا تباسلو.
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو له بحران سره د مبارزې نړیوالې شبکې افغانستان د نړۍ په هغه دریو هیوادونو کې شمیرلې چې د خوړو له کمښت سره مخ دي. دغه شبکې په خپل یوه تازه راپور کې لیکلي دي چې نامنی د کورونا ویروس خپرېدل او طبیعي پیښې د خوړو د خوندیتوب لاملونه دي. خدای یوازې علي جان نه دی چې غنم یې د اوبو د نشتوالي له امله وچ سوي او خپل راتلونکي ته اندېښمن دي، بلکې د دغه ولایت سلګونه نور بزګران هم د وچکالۍ له یوه شدید ګواښ سره مخ دي. د دغه ولایت د دهیاک سیمې یو بل بزګر څلورویشت کلن حمیدالله هم د هغه بزګرانو څخه دی چې ټول غنم یې د اوبو د نشتوالي له امله وچ سوي دي. محمد الله ازادي راډیو ته وویل چې له خپلې سیمې څخه د جګړو له امله بې ځایه سوی او دغه څوارلس جریبه غنم یې په بزګري کرلي دي.
کوم غنم خو نو دغه دې وینې چې پر مې خپله وچې جا بله شپه ما یې رسغلا کې هغه پر دغه حال باندې موږ بره شپه دلته ناست نو په دغه شپه ډېر بعد و په دغه کښېنستلو چې دا مایان دلته مقصده خلک رجغلا کوي نه سر چې را کښېنستو وره ما یې نو وړی و وغه غنم جو وچ سوي جا او دغه غنم چې تورته ګوره وچ کلک چې پنځلسمه ورځ نه شلمه شپله نوبت نه ورسېږي د یوې پلې ته خواري خو نو خواري هغه خواري ده وروره تا ته خپله درمان میږ مصرفونه درمان میږ د ټکټرې وې درمان میږ ار موږ د دس خواري ده ونه کړو حساب دی ده ته مې یلې خو مونو ډېرې یلې درلوده دی خدای دې په سر نه ورسېدلې زموږ یلې ورته مې.
خو په اورزګان ولایت کې وچکالۍ نه یوازې بزګران ځپلي بلکې د ترینکوټ ښار هټیوالي هم له ننګونو سره مخ کړي دي. د دغه ښار یو شمېر دوکاندارانو ازادي راډیو ته وویل کله چې سږ کال بزګران د اوبو د کموالي سره مخ دي د دوی کاروبار هم ورسره ضعیفه سوی دي، ځکه اورزګان ولایت یو د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې د دغه ولایت د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو پر اساس د اووه نوي سلنه خلکو اقتصاد یې پر کرهڼه او مالداري ولاړ دي. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین هم وایي چې دوی سږ کال د ورښتونو نشتوالي اندېښمن کړي دي. د یادې ادارې مشر احمد شاه خیری ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال تر دې وخته پورې په اورزګان ولایت کې 200 ملي متره باران سوی و، خو سږ کال تر دا مهاله پورې یوازې 48 ملي متره باران سوی دی. خیری وایي چې وچکالۍ په اورزګان کې د کرنې چارې زیانمنې کړې.
دغه وچکالی خو په ټول افغانستان کې ده، بیا خصوصا په اورزګان ولایت کې ده. دغه د پاره لوی پلانونه او تصمیمونه په کار دي چې هغه د کرنې وزارت په دې باندې بوخت دی. د موږ څخه یې هغه د اوبو منابع او هغه د ضرورت په اندازه د اوبو معلومات غوښتي دي، نو د کرنې ریاست به د جامعه جهانی یا د نورو دونرانو سره په دې اړه تصمیم نیسي، موږ به هغه معلومات ورکړو.
د اورزګان د کرنې او مالداري رئیس وایي په دغه ولایت کې پر وچکالۍ سربیره روانو جګړو هم د کرنې او مالداري په برخه کې درانه زیانونه رامنځته کړي دي. پر کروندګرو سربیره اورزګان کې میشت کوچان هم وچکالۍ اندېښمن کړي دي. دوی وایي کله چې بارانونه کم وي څړځایونه نشنه کېږي او دوی خپلو څارویو ته کافي خواړه نسي برابرولی. د اورزګان کروندګر له دولت غواړي چې د وچکالی پر مهال یې د ځینو لنډمهاله پروژو په عملي کولو سره د دې ملاتړ وکړي او په اوږده موده کې دې په دې ولایت کې د اوبو بندونه جوړ کړي څو د مځکې پر سر او تر مځکې لاندې د اوبو زیرمې زیاتې سي. د وچکالی د اندېښنې پر داسې مهال مطرح کېږي چې افغانستان اوس د کورونا ویروس له درېیمې څپې سره مخ دي او په ځینو ولایتونو کې سیلابونو هم خلکو ته زیات زیانونه اړولي دي. سربیره پر دې اوس د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې جګړې روانې دي او احتمال لري چې د بې ځای سوو او ارسوو شمېر تر دې نور هم زیات سي.
په راپور کې مو واورېدل چې په اروزګان کې وچکالی د کروندګرو فصلونه ګواښي. بل لور ته د افغانستان په شمال کې وچکالی سږ کال په بلخ کې د راپورونو له مخې څه باندې 90% زراعتي کښتونه زیانمن کړي دي. بزګر او کروندګر وایي چې د وچکالۍ له کبله یې کرنیز حاصلات له منځه تللي او له مالي ستونزو سره مخامخ شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
په بلخ کې یو شمېر کروندګر وایي چې په تېر ژمي کې شدید یخنۍ او د پسرلي په موسم کې د بارانونو نه ورښت دوی زیانمن کړي دي. د روان کال وچکالۍ تر ټولو زیات د للمي ځمکو کروندو ته زیان اړولی.
غنم موربش او کنزلی مو کرلی، کله کله مو خټکی هم کرل، خو سږ کال وچکالی شوه او هر څه له منځه یوړل، هیڅ نه دی را پاتې او وچکالی زیانمن کړو.
دا او څلوېښت کلن محمد صادق دی چې د بلخ په شولګری ولسوالۍ کې د للمي ځمکو کروندګر دی. د یو له هغه سلګونو بزګرانو دی چې په دغه ولایت کې د روان کال له وچکالۍ زیانمن شوی. محمد صادق وایي چې د باران نه ورښت او د 1909 کال د هوت میاشتې په پای کې زیات یخنۍ سږ کال د بلخ د بزګرانو او کروندګرو حاصل له منځه وړی او اوس دوی له مالي ستونزو سره مخ شوي. محمد صادق هم په دې هیله چې ښه حاصل به ترلاسه کړي په خپله ټوله 24 جریبه للمي ځمکه کې غنم او وربشې کرلې وي. خوست د باران د نه ورښت او د ځمکې د رطوبت د کچې د ټیټوالي په خاطر یې ټوله کرونده وچه شوې. دی وایي چې هر کال یې له خپلې ځمکې 30,000 تر 160,000 افغانۍ عواید ترلاسه کول، خو سږ کال د کښت لپاره د غلجاتو تخم هم پرې تاوان شوی. د بلخ د کرهنې او مالدارۍ اداره وایي چې دغه ولایت کې څه باندې 160,000 هکتار ځمکه د کروندې لپاره مساعده ده. د یاد ادارې د معلوماتو پر بنسټ چې روان کال دغه ځمکه 93% د وچکالۍ له امله زیانمنه شوې ده. د یاد ادارې مرستیال زبی الله زبین ازادي راډیو ته وویل چې دغو ځمکو کې غالباً غلجات او حبوبات کرل کېدل.
موږ تقریبا د کال 160 یا هم له هغې څخه کم او یا زیاته ځمکه د کښت وړ لرو. په دغو ځمکو کې اکثرا حبوبات، غلجات او خټکي کرل کېږي، خو سږ کال وچکالۍ وځپل.
ښاغلی زوبین وایي چې د غنمو، وربشو او کنځلو حلوه په دهدادي، خلم، بلخ، چهاربولک، چمتال، شولګره او نهرشایي ولسوالیو کې د وچکالۍ له امله د میوې د باغونو حاصلات هم له منځه تللي.
سږ کال په بلخ ولایت کې په جوزجان او سمنګان ولایتونو کې به شفتالو، آلو او ژیړ آلو ونه لرو.
د بلخ د کرهنې ادارې ویلي چې د روان کال وچکالۍ د للمي ځمکو تر څنګ د خړوبو ځمکو 80% حاصل هم له منځه وړی. کروندګر وایي سره له دې چې وچکالۍ ځپلي، خو د بلخ ځایي حکومت تر دمه ورته هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. دوی په دې باور دي چې سږ کال به د کورني حاصلاتو د نشتون په دلیل په مزار شریف کې د میوې، حبوباتو او غلجاتو بیه څو برابره لوړه شي.
په بلخ کې وچکالی ټویټر یو نوی آپشن ټیپ جار معرفي کړی دی. ټیپ جار یا د ډالیو کڅوړه د نوی آپشن نومیږي او په دې لارې څوک کولی شي چې خلک یو بل ته ډالۍ واستوي. تفصیل په دې راپور کې.
ټویټر د پیسو استولو په دې نوې بڼه غواړي کارونکي وکولای سي د ټیپ جار یا د ډالۍ د کڅوړې له لارې هغو ته چې ټویټونه یې د دوی خوښ سوي پیسې واستوي. هغوی چې په iOS او اندروید ټلیفونونو کې په انګلیسي ژبه ټویټر کاروي د پنځم بل ورځ راهیسې دا نوی آپشن کارولای سي. په دې پیسو کې چې د ټویټر کارونکو ترمنځ یو بل ته استول کیږي خپل د ټویټر کمپنۍ څخه نه اخلي. ټویټر ویلی چې د اوس لپاره به نړۍ کې له خپل اکاونټ سره د ډالۍ د کڅوړې د زیاتولو اسانتیا محدود کسان ولري چې په دې ډله کې د مطالبو چمتو کوونکي، ژورنالستان، کارپوهان او هغوی چې د خیریه بنسټونو لپاره کار کوي شامل دي. خو زیاتوي چې ژر به نور کسان هم وکولای سي چې ټیپ جار یا د ډالۍ کڅوړه خپلو پروفایلونو سره وتړي او همداراز نورو ژبو ته به یې هم پراخ کړي. ټویټر په دې اړه د پنځمې پر ورځ په خپل بلاګ کې دا هم ویلي چې ټیپ جار یا د ډالۍ کڅوړه یوه اسانه لاره ده څو د هغه نه باورېدونکي ژغونو ملاتړ وسي چې پر ټویټر بحثونه راپورته کوي. د کمپنۍ زیاته کړې پر ټویټر د خلکو لپاره د پیسو په وسیله د ملاتړ د ښودلو او ترلاسه کولو لپاره د نوې لارو د رامنځته کولو په چاره کې یې دا لومړنی ګام دی. د ډالیو د کڅوړې زیاتول د ټویټر د کمپنۍ د هغو پراخو هڅو برخه ده چې غواړي په کم وخت کې نور فیچرونه په دې خواله رسنۍ کې ورزیات کړي او پلان لري چې د 2023 میلادي کال تر پای پورې د ټویټر د کاروونکو ورځنی شمیر 315 میلیونو ته ورسوي. اونۍ مخکې ټویټر د سپیسونو د کارولو پیل هم اعلان کړ چې مجازي خونې دي چیرې چې ټویټر کاروونکي له یو بل سره غږیز مکالمې کولی سي. ټویټر یو له هغو آنلاین ټولنیزو شبکو څخه ده چې په افغانستان کې هم ډیر کاروونکي لري او پر عامو افغانانو سربیره یې ګڼ افغان سیاستوال، چارواکي، ژورنالستان، شنونکي، هنرمندان او رسنۍ هم کاروي.
اوس هم لنډ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسي جرګې د بشري حقونو او د مدني ټولنې غړو او د افغانستان امریکا د سولې او ثبات ډیموکراتیک شورا د امریکا کانګرس ته په یوه استولي لیکي غوښتنه کړې چې د افغانستان د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. په دغه لیکې پر ځینو موضوعاتو ټینګار شوی او ویل شوی چې که ورته پام وشي په دې هیواد کې د تیرو 20 کلونو لاسته راوړنې خوندي او د یوې بلې کورنۍ جګړې د پیل مخنیوی کېدای شي. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې 14 ولسی خلکو ته مرګ ژوبل اړولې. د ننګرهار د امنیت قمندانې ویان فرید خان ازادي راډیو ته وویل چې 14 نن سهار د شیرزاد ولسوالۍ په توتو سیمه کې پر سراچه ډوله موټر د سړک د غاړې ماین 14 و چې دوه ملکی وګړي پکې وژل شوي او درې نور ټپیان دي. خو د سیمه اوسیدونکو ازادي راډیو ته د وژل شو کسانو شمیر 4 تنه ښودلی دی. د 2018 پامیر قول اردو وای د کندز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو پراخه حمله په شاتم بولی او دغه ډلې ته درنه مرجوب لړولې. د قول اردو نن په خبره کړې خبر پانه کې ویل چې له 2 ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ پر یو شمېر پوستو پراخ بریدونه پیل کړي وو چې دې ولسوالۍ ته د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو په رسېدو او د طالبانو په وړاندې د پراخو ځمکنیو او هوایي بریدونو په نتیجه کې وسلوال طالبان په شا وتنبول شول. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ تیره شپه جګړه هغه مهال لا سخته شو چې اسرائیلي ځواکونو په غزه کې پر حماس ډلې بمباري وکړه او دغه سخت دریځ ډلې پر اسرائیل توغندي وویشتل. په غزه کې روغتیایي چارواکو وویل له تیرو 2 ورځو راهیسې چې حالت کړکېچن شوی د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 10 فلسطینیان وژل شوي او نور له 200 زیات ټپیان شوي دي. د اسرائیل پوځ ویلي په غزه کې 140 ځایونه په نښه کړي او په خبرې کابل شل سخت دریځې یې وژلي دي. اروپایي ټولنه هیله منه ده چې تر جون میاشتې پورې به د کووید-19 سند صادر کړي تر څو د دې ټولنې د غړو هیوادونو وګړي په اسانۍ وکولی شي په سګني دوبي کې د تفریح لپاره له یو ځایه بل ځای ته ولاړ شي.
د پکتیا په دریو ولسوالیو کې پاملرنې مؤسسې ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړې. وخت اجازه نه راکوي چې دا راپور خپور کړو. د زهرو کاروان پروګرام ته به مخه کړو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي سخت کال په سلو کې 50 کوکنار د دولت د وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې سیمو کې کرل شوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی به د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
د اصلي او قصي مرکز محکمو د نشې موادو 10 قاچاقونکي په مجازاتو محکوم کړل. له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قصي مرکز ابتدایي او استناف محکمو 10 قاچاقونکي چې د امنیتي ادارو لخوا د نشې موادو د قاچاق د شپږ بیش قضیو په تړاو نیول شوی وو د 3 څخه نیول بیا تر 2 کال پورې په بند باندې محکوم کړل. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ویل له محکوم شویو قاچاقونکو سره 103.1 کیلوګرام هیروین، 103.5 کیلوګرام تریاک، 15.1 کیلوګرام خیخا، 3 کیلوګرام ډیر چارس او 3500 لیټر ډیر شراب نیول شوی دی. پولیسو په ننګرهار ولایت کې 300 کیلوګرام ډیر نشې مواد ونیول. په ننګرهار ولایت کې له نشې موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د موټرو د تلاشي پر مهال په خوګیانو، شیرزادو او مومندره ولسوالی کی 2.8 کیلوګرام چارس او 30 کیلوګرام تریاک ونیول. د کورنیو چارو وزارت بیان طارق قاریان ازادې رټو ویل دوهم عملیات چې په جلال آباد ښار کې وشول په نتیجه کې 14 کیلوګرام چارس څنګه د خیخه او کیمیاوي مواد هم ونیول شول. د نشي موادو د دې څلورو قضیو په تړاو اتتنه هم نیول شوې دي. په بلخ او کندوز ولایتونو کې تر شپږو سو بوتلو ډیر شراب د قاچاق پر مهال ونیول شول. په لومړي ګام کې 150 بوتله شراب چې له حیرتان بندر څخه په یو موټر کې بار شوي او په پام کې وچی سمنګان ولایت ته قاچاق کړل شي، د حیرتان بندر په دوراهي سیمه کې ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشي مواد سره د مبارزې موینیت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ویل چې په دوهم اقدام کې له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د ملي امنیت ریاست د کارکونکو په همکارۍ په کندز ښار کې یو تن له 510 بوتله شرابو سره ونیو. د دې دوو قضیو په تړاو دوه تنه هم نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په خوست ولایت کې 4.5 جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه شوه. د خوست ولایت پولیسو د دې ولایت په تڼۍ ولسوالۍ کې درې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 4.5 جریبه ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه شوه. د خوست امنیه قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې تر دې عملیاتو مخکې له محلي خلکو سره خبرې شوې دي او دوی په پام کې لري چې د خوست ولایت په نورو ولسوالیو کې هم د کوکنارو کښتونه واړوي.
د نشې موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې سخت کال په سلو کې 50 کوکنار د دولت د وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې سیمو کې کرل شوي دي.
هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابېږي په موږ اندازه باندې د کوکنارو د تېښتې اضافه کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان درې لویدیځ ولایتونه د هغو معتادینو په استوګنځایونو اوښتي چې له ایران څخه په زور راسړل شوي دي.
بهرام حکمل هستم، باشنده ولایت نیمروز.
زما نوم بهرام حکمل او د نیمروز ولایت اوسیدونکی یم. هغه خلک چې له ګاونډیو هیوادونو څخه نیمروز ته په زور راشړل کیږي ډیره یې معتادین دي.
دا چې آیا د معتادینو لپاره د کار کوم ځانګړی فرصت شته، په دې اړه د افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیې له مشر معروف قادری سره مرکه لرو.
عمده عوامل هغه بیکاری دي. کار کې سلای مصروف کیږي، سلای پیسې لري، سلای خراب ځایونه نکینی.
د ارمان په نوم یو معتاد وایي چې تر اوسه 30 لک افغانۍ په نشو کې راڅخه تللې دي.
ما بس کې اوس نشه زیاته ده، هر شی پریمانه دي.
او د پروګرام په پای کې ډراما هم اوریدلای شي.
اوري ودارېګا پدې ټول څور چیرې منډه وهې زه
چې د خپل قاتل په غاښ وسره دې
وکړه. اوس پرونه په یو راپور پیل کوي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي سخ کال هم په سلو کې 50 کوکنار په هغو سیمو کې کرل شوی چې د دولت د وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې دي. د کورنیو چارو وزارت زیاتوي د کوکنارو د کښت په اړه د دوی څېړنې ښیي چې سخ کال بیا د افغانستان په 2 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی چې ډیره برخه یې د افغانستان په جنوب او جنوب ختیځو ولایتونو کې کرل شوی دي. سیاسي تحلیلګران وایي چې د افغانستان دولت د جګړې تر څنګ له نشه یي موادو سره د مبارزې لګښت یوازې نشي پوره کولای. له همدې امله اړتیا لري چې نړیواله ټولنه په مالی او تخنیکی برخه کې له افغانستان سره مرستې وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
له افغانستان څخه په بشپړ ډول د بهرنۍ ځواکونو وتلو او په نظامي عملیاتو کې د افغان نظامي ځواکونو له ملاتړ څخه لاس اخیستلو سره سم د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو د کښت د دوام خبره راپورته کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کوکنارو د کښت په اړه څېړنه بشپړه شوې او په هغو سیمو کې د کوکنارو اړولو کمپاین پیل کړی چې هلته شرایط ورته برابر و. له نشي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم ارتاق ازادي راډیو ته وویل د دوی څېړنې ښیي چې سږ کال په سلو کې 50 کوکنار په هغو سیمو کې کرل شوي و چې د دولت وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې دي.
مو کمپاین خود آغاز کرد.
موږ د کوکنارو اړولو کمپاین پیل کړی دی. د ننګرهار په غوسیمو کې چې شرایط سم و 100 هکتار ځمکې مو د کوکنارو لبوټو څخه پاکی کړی دی. که شرایط برابر سول په نورو ولایتونو کې به هم د کوکنارو کښتونه واړو. په سلو کې 50 کوکنار په غوسیمو کې کرل شوی چې د حکومت د وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې دي او کوکنار د هغوی په ملاتړ کرل کیږي. لبه د مرغ چې سخت کال هم ډیری کوکنار په جنوبي او جنوبي باقی ولایتونو کې کرل سوي چې څو مثالونه یې د کندهار، هلمند، روزګان او بدخشان ولایتونه دي.
من جمله بدخشان.
د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو ولایتونو کې د کوکنارو یو فصل بشپړ سوی او د کندهار، هلمند او روزګان ولایتي شوراګانو په وینا بزګرانو وکولای سول چې د کوکنارو د کښتونو نه اړولو له امله له کوکنارو څخه نږدې ټول تاریخ راټول کړي. د هلمند ولایتي شورا وایي طالبانو چې تیر کال کومې سیمې نیولي تر اوسه یې هم په بشپړ ډول په واک کې دي. د دې سیمو په ډېری مځکو کې بزګرو د یوه فصل کوکنارو نیش وهلی او د بل فصل کوکنارو لپاره ځانونه چمتو کوي. د زابل پخوانی والی محمد اشرف ناصری وایي چې له افغانستان څخه د بهرنۍ نظامي ځواکونو له وتلو سره سم د افغان نظامي ځواکونو د عملیاتو مسؤلیت ډېریږي، خو هغوی نسي کولی چې په اوسنیو امکاناتو یوازې هم له طالبانو سره وسلواله جګړه او هم له نشي موادو سره مبارزه وکړي.
هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابېږي په موږه اندازه باندې د کوکنارو د کښت کچه اضافه کېږي. د کوکنارو د کښت د کموالي دپاره هم منطقوي همکاري ته ضرورت ده او هم نړیوالې همکاري ته ضرورت ده چې د افغانستان له حکومت سره کومک او مرسته وکړي، مالي امکانات ورته برابر کړي. دا د افغانستان د دولت په دغه خپلو داخلي امکاناتو باندې دا امکان نه لري، ځکه چې له یوې خوانه د جنګ زیات مخارج او مصارف ضرورت وي، له بلې خوانه د کوکنارو د مخنیوي دپاره هم همدومره زیاتو مالي امکاناتو ته ضرورت واقعي لیدل کېږي.
د افغانستان په جنوب او جنوب ختیځو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت خبره داسې مهال راپورته کېږي چې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ادارې د تخمیني څېړنو له مخې پروسږ کال په همدې سیمو کې 2,30,000 هکتار مځکې کې کوکنار کرل سوي وه.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې نشه مواد پر سترګو څه ناوړه اغېزه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر ملک الدین نجم خبرې واورو.
نشه کولی سي سترګو ته سوزش منځ ته راوړي. څوک چې دا مواد استعمالوي فکر کوي چې په سر کې چې ګرځي لکه خاورې په سر کې پراتې وي، شکه شکه کېږي په سر کې، سوروالی منځ ته راوړي. پله د مخدره توکې زهرجن مواد لري په خپل منځ کې چې دا کله سترګو ته داخل سي دا په خپل سر کې جذبي او د وینې په واسطه باندې د سترګو نورو برخو ته ورځي، لکه د سترګو شاته چې شبکې ورته ویل کېږي هغه ته ورځي. نو دلته دید خرابېږي، دا په مرور زمان د سترګو شبکې تخریبوي. شخص پله نه پیږي، ورو ورو دید کمیږي بلاخره باید ړندوالی کېږي او هغه ړندوالی دایمي ړندوالی دی، دید یې خپل هغه ته نه راځي اولی حالت.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د هرات، فراه او نیمروز ولایتونو خلک شکایت کوي چې له ایران څخه په زور راسړل سوي معتادین خپلو اصلي ولایتونو ته نه ستنېږي، بلکې د دوی په ولایتونو کې پاتې کیږي او خپلو نشو ته دوام ورکوي. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین هم دا مني چې د هر کال په تیرېدلو سره معتادین ډیریږي او دوی د درملنې لپاره کافي امکانات نه لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په نیمروز ولایت کې د واټونو پر غاړه په تیره بیا د زرن ښار په تفریحي ځایونو کې خیرن او شوړیدلې څادرونه لیدل کېږي. تر دې څادرونو لاندې هغه معتادین ناست دي چې له ایران څخه په زور راشړل شوي دي، خو دا ټول معتادین د نیمروز ولایت نه دي، بلکې یو شمېر د افغانستان د نورو ولایتونو اوسیدونکي دي. په دوی کې یو د بلخ ولایت اوسیدونکی دی چې ابراهیم نومیږي، او بلې هم غلام نومیږي چې د دایکندي ولایت اوسیدونکی دی. دوی یو کال مخکې له ایران څخه هرات او نیمروز ولایتونو ته په زور راشړل شوي دي. څرنګه چې په دې ولایتونو کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي، ځکه نو دوی خپلو اصلي ولایتونو ته ستانه نشول او دلته په نیمروز کې پاتې شول.
ما ابراهیم
زمانم ابراهیم د 15 درس کلن او د شمالي اوسیدونکو يم. ما په ایران کې له شرکت سره کار کاوه او د شرکت مشر په نشو اخته کړم. هلته می کار کاوه چې د ملا تکلیف راته پیښ شو. د شرکت مشر ته می وویل چې زما ملا درد کوي، کار نسم کولای. د شرکت مشر راته وویل چې تاسو نه کیږي چې یو ورځ به کار نه کوي او بل ورځ به کوي، باید نشه وکړي چې کار وکولای شي.
غلام حسن از ولایت دایکندی مدت متدیم 22 سال.
زمانم غلام او د دایکندی ولایت اوسیدونکو يم. 22 کال کی چې نشه کوم. د نشه کولو دلیل می داده چې کار او سرپناه نه لرم. که رښتیا ووایم نو نشه می نه خوښیږي. د چا نه خوښیږي چې ښه او پاک کالی اغوستي وي او له خپلې کورنۍ سره یو ځای ژوند وکړي. زه له حکومت څخه غواړم چې موږ ونه ځوروي. حکومت د نشه یي موادو له اصلي خرڅونکو سره کار نه لري، راځي موږ وهي او په زور مو کار ته بیایي.
ابراهیم او غلام د نورو متدینو په ډول د احتیاط علت بیکاری بولی او وای چی اوس هم کار نه ورته پیدا کیږي. د نیمروز ولایت اوسیدونکي وای چی د متدینو لپاره کاری فرصتونه نشته او ځینې متدین د کار کولو وس هم نه لري. له همدې امله د نشې موادو د پیسو پیدا کولو لپاره په غلا او نورو جرمونو لاس پورې کوي.
بهرام حکمل هستم، باشنده ولایت نیمروز.
زما نوم بهرام حکمل او د نیمروز ولایت اوسیدونکی یم. هغه خلک چې له ګاونډیو هیوادونو څخه نیمروز ته په زور راشړل کیږي ډیری یې معتادین دي، خو له بده مرغه چې دوی دولت نه دي ټول کړي. زه له دولت څخه هیله کوم چې دوی لږ تر لږه د خپلو کورنیو غړو ته وروسپاري.
میرویس رخشانی یکی از شهروندان ولایت نیمروز.
زما نوم میرویس رخشانی او د نیمروز ولایت اوسیدونکی یم. معتادین د نیمروز ولایت په ناامنۍ کې لوی لاس لري. باید دولت تر پخوا ډیر معتادین راټول او په دې برخه کې خپل امکانات ډیر کړي چې له دې لارې نور د نیمروز په بازارونو او کوڅو کې زموږ ژوند په خطر کې نه وي.
د هرات، نیمروز او فراه روغتیای چارواکي له دې ډول معتادینو څخه تنګ شوي دي. دوی وایي یوه ستونزه دا ده چې دوی له ایران سره ګډه پوله لري. ټول هغه معتادین چې د ایران د حکومت لخوا په زور افغانستان ته راشړل کیږي د دوی ولایتونو ته راځي، خو له بلې خوا دوی دومره امکانات نه لري چې د ټولو معتادینو درملنه وکړي او یا سرپناه ورته برابره کړي. په دې اړه د نیمروز ولایت د معتادینو د درملنې مسؤل سید خلیل کاظمی وایي چې د نیمروز د معتادینو د درملنې مرکزونه په کال کې یوازې د 200 معتادینو د بستر کېدو لپاره ځای لري، خو موږ وینو چې هر میاشت لسګونه معتادین له ایران څخه په زور راشړل کیږي.
د معتادینو د درملنې په دریو مرکزونو علاوه موږ په کورونو کې د معتادینو د درملنې پروګرامونه هم لرو. موږ د معتادینو په کورونو کې د هغوی درملنه کوو. د هغوی کور ته په منظم ډول درمل ورسیږي او د هغوی دوسیه په منظم ډول څېړل کیږي.
نیمروز، فراه او هرات افغانستان له هغو 22 ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې د نشه یي موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پکې ډیر دی او له بلې خوا معتادینو ته نشه یي مواد هم اسانه او ارزانه په لاس ورځي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لېږلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه د اتحاد عمده عامل بیکاری بولی او زیاتوي چې د کار په قانون کې د معتادینو د استخدام په برخه کې الزامیت نسته، ځکه نو خلک هڅه کوي چې د معتادینو پر ځای روغ خلک په کار وګماري. دا چې د معتادینو لپاره څه ډول کاري فرصتونه سته او ولې هغو معتادینو ته کار نه پیدا کیږي چې درملنه یې سوې، کار کولای شي او یا یو مسلک زده وي، په دې اړه زموږ همکار د افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیه له مشر معروف قادری سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې آیا د معتادینو لپاره د کار کوم ځانګړی فرصت سته؟
په افغانستان کې د قانون کار څه تذکر نه دی کړی او دا کسان چې معتاد بشي هغه یو ځای جوړ کړی دی. په دې وختو کې په نامه د امید یو مرکز دی، هغه معتادین ټولوي او هلته کې شپږ میاشت هغې ته حرفه‌ای زده کړې بکوي او بیا چې فارغ بشي زمینه د کار ته مساعد بکوي. چې متاسفانه 80% دې کسان هم زمینه د کار د مساعد نکیږي او بیا مصاب بشي د مواد مخدر دوباره نه. د دې وجه نه یو اصلی عامل چې کسان چې معتاد کیږي بیکاری ده، چې دننه د افغانستان هم او زمینه د کار مساعد نه دی او چې بهرنی ملکونه، گاوندی ملکونه هم چیزی د دې زین سالم بزی یا د برگشت چه بکی اغا معتاد یا سلی دی چه مریض بی. عامل اصلی نبود زمینه د کار د زبانان و د پاره احتیاط دی.
آیا د معتادین لپاره د هغوی د جسمی توان په اندازه کاری فرصتونه شته؟
سلی چه معتاد کیگی هغه انرژي فزیکی او رواني هغه کاهش پیدا کیږي او توانایی کاهش پیدا کیږي. د دې وجه نه هغه کارفرمایان چې دي هغه سالم کسان ګمارل کیږي. د دې وجه نه زمینه کار د معتادینو لپاره ډیر کم دي او لږ وخت کې کسان حرفه زده کړي او حدود به سلوخت کسان پیسدی و کارونه گمارک لیگی.
ولی ده کار پا برخه که معتادین تا پاملنه نداشوی دلیل استاس پا نظر چیده؟
سو کال کیگی چه ده معتادین پیدا سویدی ده ده وجه نه استواجو ده ده نه ندسویدی. ممکن نوی قوانین چه تعدیل کیگی پا ده قوانین که پا زلانده کیگی.
دین معتادین حرفه و مسلک هم ازداده که دیشی دوینه هم استفاده وشی. استاس به نظر ولی دولتی و نادولتی بنسټونه دوی په کار نگو مرلی؟
ده سالم کسان زمینه ده کار مساعد ندی، تحصیل کرده کسان زمینه کار ده کار مساعد ندی. پا ده افغانستان که سنگ ده معتادین بیچاره خلق چه مریض هم بوید دیتا زمینه ده کار مساعد بشی. دولت او سکتور خصوصی او جامعه جهانی باید توجه بو که چه ده کسان چه معتاد شوی دی ده زیانبار دی او پاور است که درست و افغانه هر یه سلی چه معتاد بوید ده خرچه لری. پا ده ملک فقر لور دی، ده ده وجه نه باید توجه خاص توجه دولت ببو که چه زمینه ده کار مساعد بشی، چه آقا کسان چه معتاد هم بیده ده هم زمینه مساعد بشی و نور کسان چه معتاد بنمی. کار ده هر افغان حق دی، باید ده حق بشری حق غیطه ورکول شی.
ده زهرو کاروان با ده خبرونه که ده نشهی موادو طول ارخونه چیرل کیگی. پیاد ولری چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. د غزنی ولایت د شلګر ولسوالۍ د اسکلن معتاد چې خپل مستعار نوم ارمان خي وایي چې په زندان کې په نشو اخته سو او له 2 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې 40 لک افغانۍ په نشو کې ځینې تللي دي. دا چې ارمان د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
2.5 کاله مابس کې تیر کړو، مابس کې اوس نشه زیاته ده، هر شی پرېمانه دی، سړی تنګ په مابس کې خوده دی. وایي دا اوس طبیعت دی، پیسې هم سي خوشحالي اوسه تباهي سو. لایو د چرسم شروع کو، اخر تاریخ له تاریخ سپورډر سو. اول به د قصی ور کولو ساکن ور ری خرڅوال سي و مختص وای پیسې را. ما بس خپل د سیمه سبان راوړو محکمه ته به خلک وړو ری 3000 روپۍ به غوښته بس مر سر مواد او ټلیفون د تاپ په واز به باندې و لغو برته تسلیمال دی براوړو. مدیرم پیسې غوښته، کمانډان ټولیم پیسې غوښته، نور بس غوت پر پیسې ورکوي. سړی به مې او شپږ میاشتې لما بس راووتم نه اوس کوه. شپږ میاشت بعد بس وظیفې ته لاړم، مالي پولیسو، له مالي پولیسو بیا بېرته ملي پولیسو ته راغلم. دغه پولیسو کې مې څه کول، دا 2 کاله ځکه مې خرڅه کړه. 40 لک روپۍ وې راسره نغدې، هغه ولاړې په دغو موادو. مواد 500 روپۍ کې پیسې د ټولو ورکې سي، دا د سپېره شی ده. ما بدن له 3.5 کیلو اوس شپږ 500 کیلو تېرا ورسولم. ذهن 12 مې سبق ویلی، اوس مې شایم نه دی په یاد. قرآن شریف هر شی مې له یاده ووت. خمار بس و سلابم په غاړه ولاړو، طالبانو سیمې ته به ولاړو پسې. هلته به ټول طالبان و، موږ به پکې ساکن وو. 2-3 انډیوالان یې دغسې راوویست. پوستک پر یو شی به هم نه و خبر، خالي نشي په غم کې. خالی هغه اول دود سي وی خوشحاله، بیا ټول سره غم دست. نه نشه لري، نه خوند لري، نه شی لري. په یو هغه د ځان درد به هم پې کراراو.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د کریمداد مور له خپلې لور سره په کور کې ناسته وي چې خلک د کریمداد جنازه کور ته راوړي. خو د کریمداد مور د دې پر ځای چې جنازه وګوري وایي، زه پوهیږم چې زما زوی چا وزلی دی. له دې خبرې سره سم منډه کوي او له کوره وځي. دا چې د کریمداد قاتل څوک دی، د کریمداد مور چیرې روانه سوه او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
جنازه کوته راوړي. څه شي جنازه؟ د چا جنازه؟ ادي لالا می نوی خوله جا پا خیر خلاسه و لالا خود تو همی هستی کیده چی کابل تطره نیده
بالا که پرده لریکه پرده لریکه
دال آجی فایل
خوری الله دی دزره صبر دارتی داستازوی کریم داد دی خدای دیو بکی
وی خدای مور می خراب سو ما خود اگه یوزه دلون سه خوی بیچه را کنده یما اینجا سر دشمنی درستم ما اینجا مرکی
آجی سایم زمان رو جا وحشا
نیم خبر پودری اندیوالانو یو ویل چه دا چو رزی که ده چه ناروغه و ما خامی پا کندوالا کش پاوا یخ و جلی ده
زویه ما خو پر تابانی تون سلسل کن مودی چه ده پریسو دل
وی رو رگا ولی رزی مواری تو خود مرگ نمی کنزالن زوانی مرگی
نه نه ما تو یخ ندی و جلی یوشی تان خستان و جلی دی باز دا قتل می پیدا کن زی پیدنم تیدن سو پیدنم
موری زیرالا قتل می توک دی
زما ته مې د خپل ځای قاتل نه معلوم دی زما دا اوس ورسره جوړه سم لاړم
مورې ودرېږه په دې کوم څوک چیرې نه دی وهې
زما چې د خپل ځای قاتل فقط ورسره چې دې کوم
اے بڈے دے موٹر لمے خویل نہ
دے پریس دا واجے جس ما سی را واجا بچہ پتہ بس ویلے وا
ستا زوی خو ہیروینی و دے نشو دل اسن مر شو
زجے چھ پی جانا ما جس ما دے زوی قاتلی
ادے ما تروسا پر ستا زوی پر سرگم نہ دلی دلے
شیطان دا پر میو خو خلق تو کا ستا تر لاس لا دیوی یا تا نہ پی جنی زجے چھ پی جانا ما سما زوی دی واجا واجا
کریم دا ګوري ولې دې دا سپینګره چې څه پر دې وایي ولې
دې دا مې د زوی قاتل دی دې مې ټوله کونه دې را تباک نه زما د سد شورې را تباک
دا زوی ما نه دی وژلې ته ولې دا کپ ما تور پورې کې
زه تا دې څه پېژنم ته یو چې زما د زوی قاتل نه یې خچا و نه تاسو سم نو زما نه نه مو جلې دې
دا ته څه ګړې ولې خبرې کوي دې سم پېژنې کنه
اصلی مخت هستم ندی پیشندلی دا پس بین جامو که طول شیطان دی زمین خپل زی قتل دیرش پیشندم تمات دا وای چه دا ایروین وجه راوده اوز مزوطن وجه دا خرافه وی
ولی تا تا جیسه دا ایروین رو کندر خری وارش آغا ساقیان را ونیسا چه پر عملیان و نشهی مواد خرسوی
دا طول دا دلاسا ام دا دای دی چه وطن تا زار راوده زمز مز بچانو ی خرسوی او بیا پا دیارام پیسو اجوان کوي
وا شیطان بوډای دا سوای دسه شي زهر یاده
ته په دې سپینه جامو आवाज کولو خلک غلوی ها ستاد لاس مز ګل خو دې ځوانان په نشو اخت تسول
وا بوډای تا یو وخت لیدل يم چې پر خلکو مې ایروین خرڅ کړي ها
ته دې ایروین قاچاق بده دا زاف تسمد و تن تن اوړي او بیا د نور خلکو په لاس خڅوي دومره ډیر پیسې دې له کومه کړي دي
خدای راکړي ته دې خدای په کارو کې امکان لري
زګی څه پیژنم
او بډای لریشه کله مغزه به در پات پات کم ته څوک چې اجي سپته داش خبرې کوي
ستا پلان مې ولا کړي دي کی زمې د خپل ځی قاتل ته پولیس او زیات بیا يم دې د نشي موادو قاچاق بر دی
ا دې ته اوس اجي سې فریدا ځکه اول مړی خښو د داوی مخه دې نه کړی ولې
اے خلکو تاسو غیرت لرئ تاسو خپل ګوټه تړلې دي تاسو هم ځان وته نه لري نه وایاس وڅن مې زی
نو مونږ ته وکړو ته غواړی چې مونږ هم ستاسو شان یو نه جوړ او دې عزت خلک لګلی وانو نيسو
ته اوس دا قاتل د عزت سړی بولې. ستاسې اولادونه هره ورځ د داسې خلکو د لاسه مري او تاسې ورته ګورئ. که رښتیا نارینه یاست او غیرت لرئ نو دا قاتل په ټپه نه ووهلئ.
راځه راځه خورې، هر څه په خدای وسپاره، خدای پاک به یې اجر درکړي.
زه مې څنګه د زوی قاتل روغ پرېږدم؟ وا خلکو، تاسې ولې دومره بې انصافه یاست؟ تاسې په عملیانو ملنډې وئ، خو د قاچاقبرانو لاسونه ور بچوئ او عزت یې کوئ. یو ورځ به ستاسې زامن هم زما د زوی په شان ووژل شي.
راځه خورې، په دې سړي دې زور نه رسېږي. خدای پاک ته یې پرېږده، خدای به حساب ورسره وکړي.
دا سړی قاتل دی، دا سړی وطن خرابوي، دا سړی زموږ ځوانان راوژني، دا سړی ارام خور او قاچاقبر دی، دا سړی روغ مه پرېږدئ، په جبنه یې وولئ، یې وولئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.